وخت سحر لس بجې دا مشال لاډیو دا پروانه خبرونه کې زنجیبا میرمو کوربایم په دې خبرونه کې اسلام آباد کې د مظاهرو د پاکستانی پاوز د وضاحت بیان د پارلمان د نن ورځې د غونډې د تحریک انصاف د خپل منځي اختلافات په اړه بیلابیل راپورونه درته لرو او ونیس پروګرام پام کوه هم درته وړاندې کوو خو د دې هر څه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه له انیسی اجمل نه
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، نن د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه کیږي. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او تمه ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به نن اروپا ته دوره وکړي. او ستاسو خبرونو تفصیل، نن د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه رابلل شوې. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به په هیواد کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه خبرې کیږي. تیر ورځ هم د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا په پارلیمان د حملې او د پاکستان سرکاري ټلویزیون ودانې ته د ننوتلو غندنه وشوه. بلخوا د پاکستان پوځ اغا تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوز او یا استخباراتي اداره ایس ای لاس لري. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په ویب پاڼه پروند خپور شوی خبر تر مخه د پاکستان پوز یو غیر سیاسي اداره ده چې په مختلفو موقعو د جمهوریت ملاتړ کړي. پوز هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګنی جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو ویلي دي. بل اړخ ته نواز شریف پرون په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې نه به استعفا ورکړي نه به په رخصتۍ ولاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. امریکا بیا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دی د تاوتریخوالي نه کار وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وای واشنگتن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان اوساتي او قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ویل خلک د پر امن مظاهرو حق لري خو دوی د تشدد له لارې په سیاسي نظام کې د آئین بالاتر بدلون نشي نافذ کولی. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړي چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوې نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د اصلاحاتو همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند سید فاضل سنچارکی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي، موږ دا نتیجه ردوو او که تر سبا زموږ معقولو غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې د نیټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسین په افغانستان کې زر تر زره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په برسلس کې ویل په افغانستان کې د نیټو د ماموریت د راتلونکي د روښانتیا لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج څرګند شي او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په فراه ولایت کې د 12 ملکی وګړو وژنه غندلې. یوناما په یو بیان کې وایي چې د شنبې پر ورځ د طالبانو یوې ډلې د فراه په کلایکا ولسوالۍ کې په 1400 کارګرانو ډزې وکړې چې په پایله کې 12 کسان وژل شول او 4 نور ټپیان شول. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش په حواله راغلي چې وایي دا ناروا وژنې جنگي جرایم دي. یان کوبیش له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو قصدن وژنې بندې کړي. بلخوا د هالند حکومت ویلي دي دوی پلان لري چې د 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سل تنه سرتیري د افغانستان شمال ته واستوي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په دې پوځي ډله کې به روزونکي، روغتیایي او د غسیزنی نور کارکوونکي شامل وي. د هالندي سرتیري به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان پوځ او پولیسو ته به سلام مشورې ورکوي. په پام کې و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما د دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ د تیرو وختونو پر تلا تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکا او د هغې اروپایي اتحادیانو د روس لخوا په ختیځ اوکراین کې د کارروایانو وروستو بندیزونه لګولي دي. د تیرو څو میاشتو راهیسې په ختیځ اوکراین کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تمه ده چې ولسمشر اوباما به نن ماښام استونیا ته ولاړ شي او سبا به د هیواد له چارواکو سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جان کیربی پرون ویلي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسبه وي نور معلومات به هم ورکړي. د اعلان د هغې یو ورځ وروسته شوي چې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې الشباب د سومالیا په سرخار مغادیشو کې په یو جیل برید وکړو چې خپل نور سخت دریځه ملګري هم د بنده خوشي کړي. په دغه پیښه کې و برید کوونکي درې سرتیری او دوه عام وګړي وژل شول. او وروستی خبر دا چې د شام حکومتي ځواکونو او اسلامي سخت دریځو ترمنځ د اسرایل پولیس سره نږدې د ګولان په لوړو کې نښته شوې. د شام سرکاري میډیا وایي پوس ډېر وسلوال وجلی دي او په جګړه کې وسلې هم د لمین څخه اوړي دي. په دې جګړه کې ښکېلی ډلې النصره فرنټ د اګست په 18مه نیټه په فیجی کې د ملګرو ملتونو 15 کارکوونکي هم تښتولي دي. د خبرونو پای
ل انیسی اجمل نمو د دې محل خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې زموږ راپورونه نن په اسلام آباد کې د پارلمان ګډه غونډه کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان پوځ وایي د روانو سیاسي ناندریو تر شا دوی لاس نه لري. تحریک انصاف د نواز شریف خلاف په مبارزه کې خپل ځنی مهم ملګري له لاسه ورکړي.
د حکومت خلاف چکون د پارلت غزولو مظاهره ده. دی د عمران خان پارټۍ کې د مخکنه چکم پیدا شوي اختلافات هغه بالکل مخامخ راوستو.
پاکستانی خبریالان وایي د مظاهرو د راپورونو د چمتو کولو پر مهال پرې تشدد کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو له حاله خبرو چې وایي په سکولونو کې هم اوس نه پرېښودل کیږي. د خیبر ایجنسی د خارغلی خلق وای حصو کې د ستونزو وراولو حسنه کوي.
موږ ته اوس یو ډسپنسری ضرورت دی، نه ګراوند جوړ شو، نه سپتال جوړ شو، نه اوس جنکو سکول دی هغه وړوکی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي کبیر خان له خپلې دندې استعفا ورکړه.
دغسې یو وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سر چې زموږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې و او د ده په راتګ سره الحمدلله زموږ ټیم ډېر یو جګ سویې ته ووته.
او مزایه پروګرام پام کوه هم د دې خپرونې برخه ده، راسره اوسئ. په اسلام آباد کې د پاکستان د عوامي تحریک او د تحریک انصاف د ګوندونو لخوا مظاهرې له هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل شوې ده. په دې اړه په تېره خبرونه کې په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله موږ ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک کارکنان چې کوم دي هغه دا مهال هم د شهرای دستور باندې موجود دي او اوس نه لږ شي بوړان دي. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک کارکنان چې کوم هغه د سیکریټ چوک سره خوا کې حکومت چې کوم هغه کنټینر یې خودي وي چې دا مظاهره شان چې کوم دي طرف ته روان وړي. ولې مظاهره شان خو تیره ورځ دغه طرفونو ته لاغل شهرای دستور باندې د کوم چې پاک سیکریټ او پی ټی وی دفتر او نور ځایونو ته خو اوس لګیا دي. هغه دا کوشش کوي چې دغلته کوم د کنټینرو دا دوه قطار جوړ کړی شوی دي چې دا دوانه لري کی او شهرای دستور چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې خاري کی.
چې نن د پارلمان ګډه غونډه را بلل شوې ده، نو په دې کې آیا په دې موضوع به باس کیږي چې دا سیاسي کړکیچ څنګه ختم کړی شي؟ او
د قومي اسمبلی د ګډه غونډه خبره وکړه، نو د قومي اسمبلی سیکریټریټ لخوا چې کومه اعلامیه جاری شوې ده نو په هغه کې ویل شوی دي چې صدر خپل اختیارات استعمالول وروسته د پارلمان مشترکه اجلاس چې کوم دی هغه نن را بلل دي او دا اجلاس چې کوم دی دا به غونډه هفته جاری وي او اجلاس به نن 11 شروع کیږي. په دې اجلاس کې به دا قرارداد منظوروي چې نه خو وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي او نه به دا اسمبلیانې چې کمیټه دا به ماتولی شي تحلیلولی به شي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د مظاهرچیانو د پولیسو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د نواز شریف حکومت یو وار بیا له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکراتو پیلولو هڅې چټکې کړې او د همدې هدف لپاره د پاکستان له سرلښکر او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي او سلام مشورې پیل کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر له نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې سیاسي شخړې باید د مذاکراتو له لارې هوارې کړی شي. په ډېر نور جزئیات لا پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق په دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې روانې دي، د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلي او د روان سیاسي وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. دا په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ تر نښتو وروسته چې امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لسګونه کسان ټپیان شوي، د جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف درېمه لیدنه ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې په اسلام آباد کې د رامنځته شوې سیاسي کړکېچ د حل په اړه خبرې کړې او وایي دواړو منلې چې سیاسي شخړې باید د مذاکراتو او د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل کړي شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په داسې حال کې په اسلام آباد کې د رامنځته شوې سیاسي کړکېچ د هواري لپاره یو ځل بیا سیاسي حل ځلې چټکې کړې او د پوز د مشر تل لیدلو وروسته د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي چې د حکومت ضد مظاهره چن لا هم د پاکستان د پارلمان او د صدر اعظم دفتر مخې ته له پولیسو سره په خوډه بوختی. صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو له استازو سره تر لیدنې او سلام مشورې وروسته له طاهر القادری او عمران خان سره د مذاکراتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د استازو یو شپږ کسیزه کمیټه وټاکله. د سیاسي چارو څارونکو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جګپوري چارواکي مختار یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکراتو هرکلی وکړ او ویل که چیرې په پاکستان کې دا ځل دیموکراسۍ ته زیان ورسېد نو دا به د هیواد د وجود لپاره ستر ګواښ وي.
چې نن هم نه د ټول جهان خلکو ته دا سوال نه چې دا پاکستان باندې دا څه کېږي. حقیقت دا دی که په دې ملک کې دیوال نه دا جمهوري نظام دا بې باوره شو او یا دا چې کوم دی پټلی نه وګرځاو یا نو په پاکستان کې کوم دی د وجود دا په خپله یو سوالیه نشان پاتې کېږي چې آیا د دې ملک کې کوم قومونه دي، پښتانه، بلوڅ، سنګیان، آیا دا په دې ملک کې بیا پاتې کېدی هم شي؟ په دې صورتحال کې زما په خیال دا به ډېره ګرانه وي او په خپله د دې ملک هېڅ چې کوم دی دا وخت خطر سره مخامخ دی.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به د پوست لاس وهنه دا هیواد په ټوله نړۍ کې واضح کړي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د یادونې وړ ده چې په اسلام آباد کې لا هم حالات کړکېچن دي او عمران خان او طاهر القادری خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې د نواز شریف د استعفا او د نوي حکومت تر جوړېدا به له احتجاج لاس وانخلي.
د کراچۍ په زیاتره پښتون مېشتو سیمو کې خلکو د 2013 کال د مئی په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وې. د دغو سیمو خلک وایي د عمران خان د ګوند او ام کیو ایم ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شوې نږدېوالي دوی اندېښمن کړې دي. دا چې د دوی اندېښنه او خواشینی څه لامل لري تفصیل د ظفر کرمی په دې راپور کې اورو.
زیاتره پښتانه او په تیربیا تحریک انصاف ګوند ته رای ورکوونکي خلک وایي د یک شنبه په ورځ د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوند لخوا په یو ورځ د هرتال او ویر ورځین منځلو دوی خوشینه کړي. د کراچۍ د میټروویل د سیمې ځوانان وایي دوی تحریک انصاف ګوند د بدلون علامت او د ایم کیو ایم ګوند ضد بللو او په دې وجه یې دغه ګوند ته رای ورکړی و.
ووټ استعمال کړی خو تحریک انصاف له پی ټی آی له ورکړی او وایي شاغلی ویلي چې موږ به یو چینج راولو بل به موږ هلته خلاف مقدمه درج کو چاغه دل د سونه کراچی کې سونه پښتنو وجنې دغه دغه باندې مقدمه به مونږ درج کو. بارہ مئی کې چې کم پښتانه مل شي او هغه او خوس چې کم وسنی حالات دي چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره دوه کلی یعنی غاړه شي وي دي یو بل سره هغه باندې زمونږ زړونه هم نو کړی دي یعنی مات کړی دي.
زمانو محمد علی نه ما وټا چولې و ما عمران خان لور غړم هغه بارہ کې زدم چیر زما وټ چې دی هغه سي ضایع تلې دی لگا.
عمران خان یو خلی ډر جوړ غوالی آئندر روان پنځه کلونو کې په خپل نوم کول غوالی بجلی سي کړي وي هسپتالونه جوړ کړي وي کالجونه یونیورسيټیانې د تعلیم په باره کې صحت په باره کې د کارونه کړي وي. نو آئندر روان پنځه کلونو په خپل د دې درنو او د ارتانونو هیڅ مطلب نشته لګا.
د کراچۍ په یو سل 12 حلقه کې د سلطان آباد هجرت کالونی نیلم کالونی او د پښتنو نورې سیمې شامل دي. لدې حلقې هم د تحریک انصاف ګوند کاندید د ایم کیو ایم ګوند د کاندید سره د سخت مقابله وروسته کامیاب شوې ده. د یادې علاقې خلک وایي له یوې خوا دوی تحریک انصاف ته په وټ ورکولو د ایم کیو ایم ګوند په ډاګه مخالفت وکړو خو د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې وروستیو کې نزدېکت دوی په وچه ډاګه پرېښودل.
د بډې نامه ځان کامیاب کړي د پښتنو خود ایم کیو ایم خلاف راشه دا پښتانه د ځان کې بده بزن کامیاب کې او بیت بیت پښتونه د زیو د امکی مو زیو خبره شو بیت ماغه خامخه په خیمانته شته کنه په خیمانته خو دغه شته مونږ یې ګین تر کوم ځدی دښمنینو لرو د دښمنیم د چا ته ولې د بری منځ کې
سمانو محمد اشرف ته نه پاکستان هودي سینه جوړیږي نه پاکستان کته جوړه به خپل زنګ کې پی کې په صوبه کې تکینه او ته هودي سیم یو مثال جوړ شه د نور صوبو لپاره خپل به تا خلک سپورټینګ بستا و کی
بلخواته د تحریک انصاف ګوند د سین څنګه ویان د واخان صابر مشال رډیو ته ویلي دوی د ام کیو ام ګوند سره تر اوسه هیڅ اتحاد نه دی کړی خو یاد ګوند د دوی د اصولي دریز ملاتړ کړی دی یاد دی وی عمران خان په لومړي ځل د کراچۍ په پښتنو کې هغه محل شهرت ومن کله چې نوموړي د 12 مې په پیخه د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین پزت په لندن کې د مقدمه د چلولو اعلان وکړو کڅو هم عمران خان یاد مقدمه دایره نکړه خو بیا هم د کراچۍ په پښتنو کې عمران خان د ام کیو ام ګوند ضد بلل کېدو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره اختلاف لري او له همدې عمله د دوی د حکومت پر ضد مظاهره هم پیل کړې دي خو راپورونه وايي په تحریک انصاف ګوند کې دننه هم اختلافات سر راپورته کړي د دوی یو مهم مشر جاوید هاشمي د عمران خان سره د اختلافاتو اعلان کړی دی او پر ضد یې بیانونه ورکوي په پېښور کې د مشال رادیو همکار غلام غوث د دغو اختلافاتو په اړه په سیاسي چارو نظر لري کی خبر اعلان راغولې دي
په اسلام آباد ریډ زون کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي نسته چې څومره اوګريږي نو د وخت ریډو سره سره په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې خپلمنځي اختلافات هم په دمه دمه راپړاګيږي هم په دې لړ کې په پیښور کې خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف روانو احتجاجونو د یاد ګوند خپلمنځي اختلافات او اصل سیره راپړاګه کړه
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمنت غزولو مظاهره ده یا احتجاج دی د دې عمران خان پارټۍ کې د مخکنه چې کوم پیدا شوی اختلافات واغې بالکل مخامخ راوستو اوس چې عمران خان د لګیا چې کوم پرمد غوول له ډاکټر طاهر القادری سره ملاو شو او دا جن د پاکستان د پوج یو ادارې دغه په شاو نیوز ښکارا ولاړه ده په پاکستان تحریک انصاف او ټیک نواز شریف حکومت مذکور کې خدا ده چې پاکستان تحریک انصاف سره دا کار کوي چې کوم په نوم له سوا وو او یا کې د ایر مارشل اصغر خان سره شو چې دغه نرسته دغه حیثیت یا سیاسي حیثیت ډیر زیات خطر خراب شو
دا چې د پاکستان تحریک انصاف ځنی د قومي اسمبلی غړو ولې د استفاګانو ورکولونه انکار وکړو د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال محمود جان بابر مشال رډیو ته وویل
چې کوم خلکو استفاګانې ورنه کې نو چې د اغوی خلکو دا خیال دی چې دوباره که اغوی ودرېدو نو اغوی ته دوباره د تحریک انصاف او ټیکټ کو ولاړی نو اغوی ته خلک دوباره ووټ نه ورکړي ځکه چې خلک خفه دي دیمه خبره د پارټي په پالیسۍ کې د اقتصاد دی چې هغه اسمبلی نه خو استعفا ورکړو چې د چا نقصان نه شریف ته رسي خو هغه اسمبلی نه استعفا نه ورکړو چې کوم کې مونږ په حکومت کې وو نو دغه سوال په خپله د پارټۍ دننه نه راوچت شوی دی
بل پښتنه دا هم راولاړیږي چې آیا تحریک انصاف کې دا راولاړ شوی خپلمنځي اختلافات به د یاد ګوند په مستقبل سره اغیز ولري د دې پښتنې په جواب کې خبريال او کارپوه ریاض داوزی مشال ریډیو ته وویل
عمران چونکه دا پارټي په خپل او درول د چانور ته پاتې را پاتې نه لنو لګ په ذهني تور اغه کم منی د خلکو په دې کې څه شک نشته چې ما غو رولز فالو کوي کوم چې عمران خان غواړي او کدا نه کوي نو بیا دا که سړی په پاټه کې ځای نه وي د راتلونکي وخت کې بسا سرپروزی دا زه فکر کوم چې دا نن کوم درنی رواني دي دا نن کوم جلسونه دي د دې پاټه نه چې خلک وي دا خو سمون تخکار دي او سډيري خبري به پټي هم وي نو دا داسې معاملات دي چې د دې خامخا نقصان دغه ترسي تحریک ترسي
لومړی اختلاف هغه محل رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت د قومي اسمبلی نه د استفاګانو ورکولو پریکړه وکړه خو د پیښور نه د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف درې د اسمبلی غړو د استفاګانو ورکولو نه انکار وکړ او دویم اختلاف هغه محل رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف صدر جاوید هاشمی د اسلام آباد د پارلیمان د مخینه د وزیر اعظم هاوس په لور د مارچ د فیصلې سره اختلاف وکړو او عمران خان په هغه محل وویل چې د هغه او د جاوید هاشمی لاري بیل شوی دی او د تحریک انصاف نه د نوموړي د وستلو اشاره ورکړه.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي که عمران خان په خیبر پختونخوا کې د ښه حکومت کولو مظاهره کړې وای نو ښایي په ټول پاکستان کې به د انقلاب د راوستلو او د دوی په وینا د نوي پاکستان د جوړولو شعارونو به په خلکو ډېر اغېز کړی وای. د ورځپاڼې په باور د طاهر القادری او عمران خان هڅې د پاکستان وضعیت ته تاوان رسوي. فرخنده اسد د مقالې مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي باید عمران خان د خپلو انقلابي خیالاتو اظهار په خیبر پختونخوا کې داسې کړی وي چې د دغې صوبې نه د ملک یوه پرمختللې سیمه جوړه کړې وه، نو بیا به خلکو دا منلی وه چې هغه به دا ملک هم په وړاندې بوسي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتو کې د پاکستان د ولس سره دومره خوښي هم نه وي، یا به د پیپلز ګوند حکومت راځي او یا د مسلم لیگ قانون. او اوس چې طاهر القادری او عمران خان کومې مظاهرې پیل کړي دي دغه هم د مایوسۍ خبره ده. دا وخت هیواد شمیر چیلنجونو نه تیریږي. په ملک کې د بجلی سخت لوډ شډنګ دی، د خلکو د روزګار مسلې دي، اقتصادي مسلې هم زیات شوي دي. په وسط وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په لکونو خلک بې کوره شوي دي. په داسې حالاتو کې د حکومت خلاف مظاهرې کول یوازې تاوان رسوي. ورځپاڼه لیکي دا رښتیا دي چې پاکستان دا وخت یو شمیر مسلو نه تیریږي او باید حکومت د ولس بنیادی مسلو لکه تعلیم، امن او اقتصاد ته خصوصي پام وکړي. خو د یو منتخب حکومت خلاف داسې مظاهره پیلول به هم ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي انقلاب اهل راضي چې ټول کام یو وي او د یو مقصد لپاره راوسی. په پاکستان کې سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا ځان ځان لکامونه دي او خپلې جدا مسلې لري. دلته د انقلاب خبرې کول خلکو ته دوکه ورکول دي. ورځپاڼه لیکي انقلابونه داسې نه راځي چې د یو بل هیواد نه څوک راځي او په کنټینرو کې به ناست وي او د بدلون خبرې به کوي، بلکې دا به په دغه هیواد کې انتشار جوړ کړي لکه څنګه چې په عراق کې حالات خراب شوي دي. د دغه ازادي او انقلاب مارچونو سره به څه بدلون خورا نه شي، خو دا به په دغه هیواد منفي اثر پرې باسي او باید حکومت خپل ریټ قائم کړي چې په دې ټولو حالاتو کې ډېر کمزورې په نظر راځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د عمران خان غوښتنې بدلیږي او دغه د آئین سره تعلق نه لري. هغه باید په انتخاباتي نظام کې په بدلون خبرې وکړي، په خیبر پختونخوا کې د پرمختګ کارونه پیل کړي، نو ولس به یې په خپله بیا ومني. خو د هغه موجوده تګلاره پاکستان ته یوازې نقصان رسوي.
په اسلام آباد کې د مختلفو ادارو سره کارکوونکي خبریالان او خبریالانې وایي دوی د مظاهرو د راپورونو جوړولو پر مهال هم د مظاهره کوونکو هم د پولیسو لخوا وهل ډبول کیږي. دغه خبریالان د دواړو لورو نه غوښتنه کوي چې د خبریالانو کار ته د احترام درلودلو سره دی د دوی د کار مخانه نیسي او په آزاد مټې کار کولو ته پرېږدي. له اسلام آباده رابع اکرم خان.
اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک روان احتجاجونو کې نه صرف مظاهره کوونکو لخوا د مختلفو ادارو جرنالستان په نخښه کړی شوې دي، بلکې د پولیسو لخوا په دې د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي دي. هم په دې لړ کې د پاکستان یو پرایویټ ټي وي چینل د جیو رپورټر عفت حسین رضوی وایي چې که یو خوا دوی خپل فرض پوره کوي، نو بلخوا مظاهره کوونکي هم دوی پریشانه وي. د دې په وینا چې پارلیمنت ته د مظاهرینو د ننوتو له وجې دا جوړ شوې هم ده. دا وای زه زخمی وم، جګړه روانه وه، زه سپریم کورټ ودانۍ ته ورننوتم. هلته یو فوجي افسر نما مدد وغوښتو، هغې ما ته پناه راکړه او ما ته یې ابتدایي طبي امداد هم راکړو. دې نه علاوه زه به دې سره دا هم ووایم چې زنانه رپورټرانو لپاره څه خاص انتظام نه وي، موږ د ځان خپله حفاظت کوو. د دې تر څنګ نن پاکستان ټلویزیون په ودانۍ د حملې په اړه د پاکستان ټلویزیون د خبرونو ډایرکټر نذیر تبسم مشال ایډیو ته وویل چې د دې پیښې له وجې کچرته د پاکستان ټلویزیون تنصیبات ته زیان رسیدلی دی، نو هلته د پاکستان عزت ته هم نقصان ورسېدو. دی وایي دا انتهایی د افسوس خبره ده چې کامی ادارې او ریاستي علامتونه په نښه کیږي. دا ډیره د افسوس وړ خبره ده. په بی ټی وی هم حمله وشوه، د کورونو روپو تنصیباتو کیمرو او نورو آلاتو ته نقصان ورسېدو. زموږ یو څو خلک هم زخمي شول چې یو پکې زنانه هم ده. د مظاهره کوونکو د زنانو هم خیالونه ساتلو. د جرنلسټانو حقوقو او داغي تربیت لپاره کارکونکو اداره د سیویک مشر ادنان رحمت وایي چې د جرنلسټانو کار خبر ورکول وی خو د افسوس خبره دا ده چې نن جرنلسټ خپل د خبر حصہ جوړیږي. دی وایي په کار ده چې د مطبوعاتو ادارې او حکومت د جرنلسټانو تحفظ وکړي.
میډیا کو خپل ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بنیاد
دی وایي میډیا ته خپل ذمہ واری پوره کول پکار ده او بنیادی ذمہ واری دا ده چې اغه خپل کار په خطرې کې وکړي چې اغه د اولس لپاره رپورټینګ کوي نه چې یو پارټی له او حکومت لپاره کار ده چې جرنالیسټانو ته ډیر تحفظ ورکړي په سید د دې تشدد پر وکړي. بل د میډیا د خلکو خپل ذمہ واری هم ده چې اغه خپل یو جرنالیسټ داسې ته لیکي چې اغه هدف کې دي شنو اغه ته داسې سدې ورکړي شي چې پاغه پریس واضح هډیکل شي وي نو چې قانون نافذ کوونکې ادارې کم اس کم داغي مدد لپاره راضي د فکر د تیر ورځ هم غونډمل کې په جرنالیسټانو د تشدد خلاف د احتجاج ورځ لمانځل شوی و او جرنالیسټانو د حکومت نه غوښتنه کړې و چې په اوسنۍ پیښو کې ککړ خلکو خلاف دې کاروایي وکړي شي.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې که څه هم حالات نور د خرابۍ په لور روان ښکاري خو دوی وایي چې له جمهوریت سره ولاړ دي او د رنګ هیڅ کله به هم جمهوریت له پاټلۍ غورځېدو ته پرې نه ږدي. زموږ همکار اسرار العالم مومان د ځینو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د دې هیواد زیاتره ګوندونه اندېښمن دي او وایي چې که څه هم حالات نور د خرابۍ پر لور روان دي خو دوی په خبره چې له جمهوریت سره ولاړ دي او دا رنګ هیڅ کله به هم جمهوریت غورځېدو ته پرې نه ږدي. د وامي نشلګون بشرا ګهور وایي که یو خو عمران په تخت لاهور قبضه کول غواړي نو بلخوا پوځي اسټابلیشمنت په دې لټه کې دی چې په سیمه کې د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې د ټیکنوکریټو حکومت جوړ کړي چې دا رنګ د دوی د خوښې ایجنډا پر مخ بوزي.
پارٹی کو جمہوریت سره ولاړه عوامی نیشنل پارٹی د جمہوریت لپاره یو جدوجہد دی او جمہوریت سره موږ ولاړو. موږ د یو کس لپاره دا سټینډ نه دی اغسته. موږ جمہوریت او پارلیمنت سپریمسی لا اغسته دی. ګورې دا خو کلیئرلی یو تماشا روانه وه. دا دوه کسان ایز اے ټول استعمال شوي دي چې پاکستان کې یو اوس یو نوی ټرم استعمالیږي یو سافټ کو. نو هغې دپاره دا پوره یو ډراما جوړه شوې ده.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې دوی پوسټ ته هم ویلي دي چې د جمهوریت ضد کومه پریکړه ونه شي.
تشویشناکه خبره ده او افسوسناک صورتحال دی. داسې صورتحال پیدا نه شي چې یو تعالی عظمت موکا ملاو شي چې د کوم د تقدیر سره غلوب وکي. او موږ حکومت نه هم د اپیل کوو چې هغه به ډیر د نشمندۍ نه کار اخلي او که بیخی هر څه ناکام شونه بیا هم اخیری هر بامده په کار ده چې کوم ته خبره لاړه شي او کوم فیصله وکي د خپل قسمت تعین کوم په خپل وکي.
بیا د پیپلز ګوند روبینه خالد وای چې دوی تل د جمهوریت لپاره قربانی ورکړي او اوس هم ورسره ولاړ دي.
پیپلز پارټي موقف کی بالکل کلیئر دی. زمون کو چیئرمین اسد علی زرداری سے زمون چیئرمین بلاول بھٹو سے اور زمون اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سے دا بالکل اعتزاز احسن سے بالکل کلیئر دا خبر کړ دے چې کم یو هم غیر آئینی اقدام وی غیر جمہوری طریقہ کار بوی پیپلز پارٹی اغه دا پارا به اغه په اگینست ووتری کی او دا دوه درې روزو نه چې کم بیهیویئر زده دي نه صفه پتو لګیدو چې دا څه موومېنټ نه دی. دا احتجاج نه دی. دا ټوټل بغاوت دی د پاکستان نه.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر اکرم خان دورانی بیا وای چې حکومت لړیر صبر کار اخیسته او باید چې عمران او قادری لدی نوړه غټه پورته نکړي.
او دا په کوم هغه کې دي چې دا وزیر اعظم په کور او په پریزیدنسی باندې حال حمله کوي او په بخال ګوري او بیا جی په اسلام آباد کې په خرا باندې ترینونه راوستي او د پارلیمنت هغه جالي او دیوالونه په باندې وګرځول او هغه نه بعد یې بوټو ته ور واچو او خپل اسلام آباد یې تباہ او برباد کړ.
همدارز بیا د کامی وطن پارټي یو مشر سینیټر محمد غفران خان وای د عمران او طاهر القادری لوجه ملک ته تباہی په لور روان دي.
راځي وزا ملک خراب دي که څه کوم لو کوم دوه باندې فیصلې وشي نو ډیر وخت یې چې ډیر بوره حالات دي. دې څه نه مو موږ ولټا زیات لک خرابي او خوتي وو نه کوم دنیا کې کوم حالات کې کوم سیستم دی کوم بوره هر طرف ته سرکل کې ولا روان دي. نو خدای چې وس هغه څنګه چې طریقې مذاکرات او هغه یا پارلیمنت یا جمهوریت یو آئینی هر یو کوارشن ابل ډیر ښه
یا دې چې د اگست 14 مې رہی سي د طریق انصاف او عوامی تحریک په مشرۍ د موجوده حکومت او پرسته انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي ناستې روانې وي چې تېر ورځ هغه وخت خطرناکه بڼه خپله کړه کله چې مظاهره چیانو د پارلمان او نن بیا د دې هیواد د سرکاري ټي وي په ودانیو حمله وکړې. بلخوا په اوس هم ویلي چې زر تر زره دې د مسلې سیاسي حل راوستل شي.
په پښتونخوا کې د سهار ټیک لس نیمې بجې دي. انیس اجمل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به په هیواد کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه خبري کیږي. بلخوا د پاکستان پوز هغه تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوز او یا استخباراتي اداره آی ایس آی لاس لري. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دی د تاوتریخوالي نه کار وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وای واشنگتن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان ساتي او قانون ته د درناوي وکړي. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداری ورکړې چې که د ملي وحدت حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوې نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې زر تر زره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د هالند حکومت ویلي دي دوی پلان لري چې د 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سل سرتیری د افغانستان شمال ته واستوي. د هالندي سرتیری به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان پوز او پولیسو ته به سلا مشورې ورکوي. په پام کې وه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما دا دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ د تیرو وختونو پرتله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جان کیربی پرین ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسب وي نور معلومات به هم ورکړي. او د شام حکومتي ځواکونو د اسلامي سختیزو ترمنځ د اسرائیل پولیس سره نیستي د ګولان په لوړو کې نښته شوې ده. د شام د سرکاري میډیا تر مخه پوځ ډېر وسلوال وژلي دي او په جګړه کې وسلې هم د لمنځه وړي دي.
انیس اجمل تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو وروسته د ټوکو ټکالو ځانګړی پروګرام پام کوه هم درته لرو. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو پیل د کورنۍ ورځپاڼونه کو. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابعه اکرم خان د پاکستان د ورځپاڼو مهمې برخې تاسو ته راخیستې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې نامعلومه وسلوالو له اړخه په یو کارګو جهاز د ډزو پیښه د خیبر پختونخوا ایرپورټ د بندولو یو سازش او کوشش هم کېدی شي او یو اتفاقي پیښه هم. ادارې لیکي د دې نه مخکې د مسافر یو جهاز هم په نښه کړی شوی و چې یو زنانه پکې وژل شوې وه. ادارې په وینا سوال دا پیدا کیږي چې د معلوماتو باوجود سکیورټي ادارو او مقامي پولیس له اړخه داسې احتیاط مظاهره اول نه کړی شوه او د جهازونو لار محفوظه جوړولو لپاره اول اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې وایي د دې سوالونو جواب د لټولو ضرورت دی. که موږ وګڼو چې یو سازش نه دی خو بیا هم د مقامي پولیسو دا ذمېواري جوړیږي چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. ادارې وړاندې لیکي کرنه چې پېښور هوایي اډه جوړه شوې ده نو د دې په تجارتي اهمیت کې تر اوسه پورې اضافه روانه ده خو د دې باوجود د ایرپورټ په سهولتونو او په سکیورټي سره توجه نه ده ورکړې شوې. ادارې خپله کې لیکي باید چې حکومت پېښور ایرپورټ یو جدید ایرپورټ جوړولو منصوبه بندي وکړي او د دې څه جوړول لپاره کوټلي اقدامات اوچت کړي چې د نړیوال جهازونو اعتماد بحال شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر میاشتې راسي روان د هدفي اپریشن به یو کال دې میاشت کې پوره شي. ادارې وایي په دې اپریشن کې د ترهګرۍ پیښونو علاوه د بینکونو د غلا په پیښو کې هم نمایه کمی راغلې ده خو د شکي کیسونه زیات شوي دي پسې چې د خصوصي توجه ضرورت دی. ادارې زیاتوي کراچۍ اپریشن کې د پولیسو اعلی افسرانو په شمول 122 اهلکاران وژل شوي دي. د دې د قربانیانو اعتراف پکار دی او د دې کورنو سره مرسته هم. ادارې کلی کی اترهګری خاتمه لپاره کراچی خار ته راتلونکو په شکمن د خلکو او دغه په هلو ځلو نظر ساتل پکار دی. ادارې لیکي شکمن د خلک چې په کومو علاقو کې اوسېږي د هغه علاقې خلک د هم په اعتماد کې واخصل شي چې متعلقه چارواکي د خلکو نه خبر ساتي هم په دې طریقه د کراچی خار هلی سری او امن یو واره بیا راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز د سپانې په لیکنه کې راغلي ل تیرو دوه اونیو راهیسې زرګونه خلکو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه له خپلې دندې د مستعفی کېدو غوښتنه کوله. پر وزیر اعظم انتقاد کوونکی حق لري چې خپلې غوښتنې په سوله ییزه توګه مخې ته راوړي. خدا چې نوموړی دی په اوج زور استعفا کولو ته اړ کړل شي، هغه څه دي چې د پاکستان په څیر هیواد یې دا مهال نشي متحمل کېدی. د لیکنې تر مخه که داسې کېږي نو پترس کې به پاکستانی ټولنه لا ډېره تقسیم، د هیواد جمهوري ادارې کمزورې او د مخکې نه طاقتور پوځ نور هم پیاوړی شي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ وایي غواړي د هیواد له سیاسي خبرو لرې پاتې شي، خو په تېرو دریو لسیزو کې لیدل شوي چې د ادارې نه یوازې دا چې کودتاوې کړي دي، بلکې په منظم ډول یې د هیواد د ولسي حکومتونو معاملې کنټرول کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د نواز شریف حکومت په خپله لنډمهاله دوره کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ پاتې شو، خو دا چې پر هغه دی د حکومت پرېښودو لپاره فشار راوړل شي د پاکستان د مسلو حل نه دی. غوره لار دا ده چې د یو لړ اصلاحاتو په راوړلو سره د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلیو کېدو مخه ونیول شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د افغانستان په سیاسي کړاو کې بحث تود شوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تفتیش له پروسې څخه د دغو ټاکنو د یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د بهر ته وتلو پریکړه به د دې هیواد پر سیاسي وضعیت څه اغېز ولري. که نوموړی ځان د افغانستان ولسمشر اعلانوي او د یو متوازی حکومت جوړولو خبره کوي، نو د دغه هیواد او د امریکا د ګټو لپاره به یې پایلې منفي وي. د لیکنې تر مخه که عبدالله عبدالله دغه اقدام کوي نو زیات احتمال لیدل کیږي چې د افغانستان په شمال کې ګډوډي رامنځته شي. دویم دا چې د بنگلادیش، پاکستان او یا هم مصر په څیر افغان پوځ مجبور شي چې حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخلي. او دریم صورت بیا دا کېدای شي چې ولسمشر حامد کرزی د افغانانو لویا جرګره وغواړي او د خپل ځان لپاره د حکومت د یوه عبوري مشر په توګه پریکړه ترې واخلي. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې د دې لپاره ومني چې د حکومت د اجرایوي مشر څوکۍ ورته ورکړل شي او یادا چې د وخت نه مخکې ځان د بریالي کاندید په توګه اعلان کړي، د افغانستان ستونزې به موجودې وي.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ تر شا یوازینی وجه دا ښکاري چې پوځ نواز شریف ته د مشرف پر ضد د مقدمې چلولو د یو شخصي ټلویژن او ایس آی ترمنځ په جګړه کې د دغې ادارې تر شا د نه درېدلو له وجې سزا ورکول غواړي. د دې مقالې نورې مهمې برخې تاسو مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې لیکوال بابر ستار لیکي چې که د پاکستان عام ولس غواړي چې په اسلام آباد کې د روان سیاسي حالاتو په انفرادي توګه څېړنه وکړي، نو حقیقت دا دی چې هغه انقلابي مشران چې خپل پلویان تشدد ته هڅوي او خپل مریدان د ریاستي شناخت ودانو باندې بریدونو ته پاروي، غواړي چې په دې ګډوډۍ کې د پاکستاني پوځ مشر رامنځته کړي. او هغه پاکستانی منتخب وزیر اعظم چې د دغو حالاتو له وجې د پوځ د مشر نه د مرستو غوښتنه کوي، هغه کې هم دومره حوصله نشته چې د پوځ نه د ملاتړ د غوښتو اعتراف وکړي. د ورځپاڼې په خبره د ښه حکومتدارۍ کمښت او د مظاهره چیانو لخوا د سرخار اسلام آباد د محاصرې په دې موجوده حالاتو کې چې کوم شخصیت ته د هر چا سترګې دي، هغه د پاکستان د پوځ موجوده مشر دی. د لیکوال په خبره په سیاسي جګړو کې نه څوک بریالي کیږي او نه څوک ماتې خوري، بلکې د دغو جګړو له امله یوازې او یوازې پوځ پیاوړی کیږي. دا مهال عمران خان او طاهر القادری د پاکستان د هر یو آئینی او قانوني ادارې پر ضد اتحاد کړی دی. نه عدلیه منی او نه پارلیمان، نه یې په انتخابي کمیشن اعتبار شته او نه په بله کومه اداره، او وایي چې دغه ادارې د یوې شخړې حل هم نشي راوستي. د دوی په نظر د دې روانې شخړې یوازینی حل د وزیر اعظم نواز شریف مستعفی کېدل دي، او غواړي بیا دې د ټولو ادارو کې د پوځ په نگرانۍ کې د اصلاحاتو عمل پیل شي. لیکوال یو پوښتنه راپورته کوي او لیکي چې دا مهال پاکستان کې بیا ولې جمهوریت په خطر کې دی، او بیا د خپلې پوښتنې ځواب وایي او لیکي چې هغه ځکه چې د طاقت اوږې سیاستوال اوس هم پوځ ته ګوري. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال د واکمن ګوند مسلم لیگ لپاره دا یوه پوښتنه ځواب ته ډېر ضرورت لري چې دا انقلابي مظاهره چیان اچانک څنګه د اسلام آباد په لارو کوڅو کې راجمع شول، او یوازې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه ولې کوي. د لیکوال په خبره د دغې پوښتنې یو ځواب کېدای شي چې پوځ نواز شریف ته د مشرف پر ضد د مقدمې چلولو او د یو شخصي ټلویژن او د پوځي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د کړکېچ کې د دغه ادارې د حمایت نه کولو له وجې سزا ورکول غواړي.
مجید بابر ته غوږوئ. د خیبر ایجنسۍ د خرغالي سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو انتخاباتو پر مهال بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی د سیمې ټولې ستونزې به هواروي، خو د حکومت له جوړېدو وروسته هېچا د دوی د کتاب پاڼه نه ده اړولې، خو د خیبر جنسینا د پاکستان د قومي سملی غړی شاجی ګل افریده بیا وای د خلکو ستونزې په نظر کې دی او د حل کولو لارې به ولټوي. زمونږ همکار فرهاد شینوال له خیبر جنسینا راپور لري.
د خیبر جنسای لري پرتی سیمه خارغلی خلک وای چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیا وینلري او موجوده حکومت هم دوی ته پام و نه کړ او د یو لړ ستونزو سره مخ دي. د خارغلی سیمه یو تن ټیکه خان مشال ریډیو ته وای چې دوی سره د پرمختیایي کارونو وادي پورا نه کړای شوې.
موږ ته اوس یو ډسپنسری ضرورت دی او بل سره کومې مینه خبرې کړې وې چې ځوانانو مالکانو له ګراوندونه ولا جوړو ما نه غا ګراوند جوړ شو نه غا سپیټال جوړ شو نه اوس د جنکو سکول دی هغه وړوکا دی لکه پرایمری ده په کار دی چې دا میډل شي غټ شي.
او د یادې سیمې یو بل تن نظر جان وای چې دوی د یو وړوکي هسپتال یا ډسپنسری دپاره خپل ځمکه هم ورکړې ده او ټول اسناد دی ورته برابر کړي دي خو تر دې دمه دغه ډسپنسری جوړ نشوا.
زونګه په علاقه کې بالکل هسپتال شتم نه نو نه شو وسه پورې هلته شپږ میاشتې شو چې هلته مې رسولې پولیټیکل ډیپټي نه شوي او دلته نه یا مزوري نه راغلي. کم سے کم څلوېښت زره خلک به یې واړه وغټ هسپتال نشته. مونږ ورکړی وي شپږم میاشت کې به پیسې راشي پیسې نشته وسه پورې نشته. دا وعده کوي چې هسپتال هم جوړو او کالج به هم جوړ شي. نه کالج هم نشته یاره دا نو حکومت جوړ دی هیڅ هم نه چکر واله.
د خارغلی سیمې د خلکو شکایتونه مشکله د خیبر جنسی د پنځه سلوېختمې حلقې نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردي ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
بالکل هلته ما یو هغه منظوري ورکړی په ای ډی پیز کې مې اچولی ده خو دا په نوکرو باندې پابندي ده. نو مونږ هم همدغه سوچ کوو چې اول کوم سکولونه جوړ شوي کومې ډسپنسري جوړې شوي چې اول خو دا چې کار شروع شي دا خو اکټیو شي نو هغې نه بعد که بیا نوې جوړوو نو کېږي به. نو ځکه ما فنډونه چې کوم دستي بستي طور کم ضروري شي نه لکه اوبه شوې او په نورې کومې سکول ایجوکیشن مسالې کومې هغې نو په دغو باندې ما زیات فوکس ساتلی چې په دې کې ډېر کار وکړو و انشاءالله تعالی خر زه خپل چې کوم مازمه ورکړ څه واحد ور ندی ملک ته دا غور کوم چې هغه لاړ شي په خپله یو خرغلي خلکو سره مېلاو شي او چې کومه مسالې تاسو هایلایت کړي دي
د خیبر جنسی د خارغلی خلک وای چې حکومتي واکدارانو لپکار دي چې دوی سره خپل وادي پوره کړي او دوی د پاره په دې سیمه کې ترقیاتي کارونه وکړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکي حاجی کبیر خان د یو لړ کورنوي ستونزو له امله خپل دندې نه استعفا وکړه. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل کبیر خان افغان کرکټرانو ته د کرکټ په برخه کې ښه روزنه ورکړې. له کابل ابراهیم صافی.
کبیر خان چې شاوخوا د سلورو کلونو را پدې خو په افغانستان کې د کرکټ د ملي ټیم روزونکي وو د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره کبیر خان په دې سو کلونو کې د کرکټ د روزنې په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د هغه د هلو ځلو پایله دا وه چې نن افغان ټیم په لوړه سطحه لوبې کوي. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود په دغه کانفرنس کې د هغه د ستایلو ترڅنګ وویل د کبیر خان له راتګه مخکې د افغانستان کرکټ په ټیټه سطحه کې وو خو دا وکولی شول دغه ورزش ته وده ورکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې سره د ښاغلي حاجی صاحب کبیر خان تقریبا څلور نیم کاله بوته په دغه سې وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سره چې زموږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې وو او د ده پر اتاک سره الحمدلله زموږ ټیم ډېر یو جګ سویې ته ووته.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوی د افغان کرکټ لوبډلې د روسلو لپاره د کبیر خان په ځای یو بل روزونکی په پام کې نیولی دی. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود ازادي رډیو ته وویل چې دغه مشهور روزونکی انډو مول نومیږي او یو وخت د نیوزرلینډ کوچ وو. کبیر خان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د کورنۍ د یو لړ ستونزو له امله نشي کولی چې د افغان لوبغاړو روزنې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د پنځو زونونو د کرکټ د لوبغاړو نه شپږیزو وتلي ټیمونه انتخاب او د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یې برخه واخیسته. دې سیالیو یوه اونۍ دوام وکړ. د دوشنبه په ورځ د فاینل سیالیو د جام د ګټلو په هدف د بندي امیر او میسیانک ټیمونه سره مخ شول، چې په پایله کې د میسیانک ټیم وتوانېده چې د بندي امیر ټیم ته ماتې ورکړي او د دغه ټورنمنت اتلولي خپله کړي. په دې مناسبت د دوشنبه په ورځ په افغان کرکټ لوبغالي کې یو محفل هم جوړ شوی و چې د کابینې ځینو غړو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، ځینو دولتي چارواکو او په افغانستان کې د هندوستان سفیر پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د مالي وزیر عمر زاخیلوال، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال لنډې خبرې وکړې او د افغان کرکټ د لوبغاړو استعدادونه یې وستایل. د لوبې په پای کې غوره لوبغاړي وستایل شول او جایزې ورکړل شوې.
او اوس هم ونیس پروگرام پام کوه چې په کوټه کې زموږ همکار مان الله ناصر تاسو ته چمتو کوي.
خبرونه او فریادونه
گرانو سرگردانو کنٹینر زده او محاصره شوی اوریدونکو، گورګین مرچکی یواری بیا ستاسو د نور پریشان کولو او زورولو د پاره د ډیرو قادری او عمرانی او شریفانه خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې په پردیو درنو او جلوسونو کې به ښویېدلی نه یاسته، د جلسمارو او درنمارو تر پښو به لاندې شوي نه یاسته، انسوګیس او پولیسي ډنډو به ژړولي او پړسولي نه یاسته، له لوږې او تږې به رپېدلی نه یاسته، د قادري په نارو او چغو به ویرېدلی نه یاسته. آینده به څه کېږي او څه نه، دغو فکرونو او سوچونو به لیونی کړي نه یاسته، غټو غټو بوټونه به ټکولي نه یاسته، د حیران خان تقریرونو او د قادری ټوپونو به د مستونه شملې کړي نه یاسته، او د شریفانو او میاګانو او د اغوی د وزیرانو او چمچګانو ځوابونو او تسلیانو به سربداله بیحاله او بیداله کړي نه یاسته. نوگرانو او قدردان او ریدونکو، چې وی خواته د ملک دغه حال وی او بلی خواته د ملک هغه حال وی، په کور کې د ډبرو څخه ډک هغه دال وی، نو په ګېډه کې به ظاهر ده ډیر بد حال او احوال وی. حکیم مصری ګل عرف کجوری فرمایي چې ډیره روټه انسان د ګیډي، ډیری خبرې انسان د مزغو، او ډیر کوچی یا مکن هغه که د چمچګیری په مات کې وي یا په دفتر کې په افسرانو باندې اوخړل شي، په کور کې په جنگیره خزه باندې ولګول شي، او یا بیا خپله وسړپل شي، انسان د زړه په ناروغۍ اخته کوي. دغه رنګه یو مریض چې د حالاتو رنګارنګ چاپیړي خوړلي وي، ډاکټر ته راغلی دی، په هسپتال کې پروت دی او هلته توتکۍ ورسېدلې ده. راځئ چې غوږ شو دې له شوګره او بلډ پریشر ډک راپور ته.
اگرانو او سربابورو او ریدونکو، زدا وخت د زړه په هسپتال کې ولاړه یم، چیرې چې د زړه پرنز اخته بیل بیل مریضان پراته دي، ټول ډیر پریشان او سرګردان دي. د چا بلډ پریشر په میټر کې تر 2000 اوښتی دي، او د چا بلډ پریشر سر تر کمیس د باندې را ایستلې دي. د چا فشار بیا دومره پورته شوی دی چې دروازه د باندې را وتلې او د کړکۍ و اخوا ته پروت دی. دا ولی راسی چی دا مریض نا تپوسو کو. اسلام علیکم روریا.
ولاکه گرسر درو علیکم، زا چلو.
ولی
خانمو خرافشا باغ خاص بطال، خود سلامم زر روپی چرجوی.
وی 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 وی، تا سڑی چو آئی، ترشتی مائی؟
پا قسم ده؟ نن پنځه مده چې راغلم، د کمرې کرایه جلا، دوایانی جلا، ایکس رے او ټیسټونه جلا، د ډاکټرانو او نرسانو د سلامونو پیسې جلا.
یو یو، اخیره زمانه سو، د سلامونو پیسې به څنګه اخلي؟
یا خورکه څه درته وایم، دلته به ډاکټر د ورځې درې درې واره راتلی. السلام علیکم، ما به وی وعلیکم السلام، څنګه ما به وی دغه دې ستاده څنګه یم،
ولا بړی ما به وی چې یار څنګه خسړې دي چې په ورځ کې درې واره زما ته پوسونه کوي. هغه چې بل راغې د یوې پوښتنې 500 روپۍ.
یو یو قیامت به څنګه ناراضی یې عالمه؟
ډاکټر خو ډاکټر دی، جمادار چې له صفائی د پاره راځي دا غم 200% لګېدلی وي.
ها رښتیا؟ او د نرسې د راتګ ذکر تا کړی و چې د هغې د راتګ هم بل چارجېږي؟
غله پروا نه لري، خوارکۍ سي اثره ده حق لري په مونږ، خدمت مو کوي. یاره توته کو چې دا یو وار راته وخاندي بلډ پریشر مې 93 درجې لاندې ولوي.
او د ډاکټر او د جمادار په راتګ دې څه پوزیشن وي؟
د کومې ورځې چې مې د دوی د سلام او د وعلیکم السلام بل لیدلی دی چې دا راشي بلډ پریشر مې تر سپږمو د باندې راوږي. لږ خواشه که چینک راغی ستا سترګې به له بلډ پریشر در ډکې کم.
چینک؟ چینک بیا څه شی دی؟
چینک مانا ده
اوهو، لږ آخوا ته شه، رومال خو پوزې ته نیسه، ټوله جراثیم دې سره وپاشل. آخه ته دا راته ووایه چې ته دلته ولې پروتې، زه ولې نه؟
ای توته کو خورکه، د باندې به نو چیرې لاړ شي؟ یا خو جلسې دي یا درنې، یا انسوګیس دی یا ډنډې، یا تقریرونه دي یا نارې.
یه ته خو به مې یو کور لرې، هلته ولاړ شه، خو کور ودانه به دې پریشانه وي که نه؟
نومې مه را اخله، د هغې د لاسه خو را ورک یمه. د واده له مخه مې بلډ پریشر تر 509 لوړ شوی، د دې مخ چې مې ولیدې بلډ پریشر مې ولاړ تر لستوڼي د باندې را ووتی. دلته لا ښه دی دا نرسه راشي، کیدای شي واده مې ورسره وشي. زه به خپله ډاکټري ورته کوم، دا به مې نرسه یي، بس خپل هسپتال جوړوم. واو
یو یو، ته او ډاکټر
څه کوې؟ څومره وغورځېدې؟ بادم خان دې د ګوروان خیال راغلی؟ آخه ته ما ته دا راوښه، زه د تانه تپوس کوم، یو ډاکټر انسان په 100 کاله کې جوړېږي؟
پشپارس کال کې
ازما غم داسې وبوله یاره چې برابر په دغه اسپتال کې 13 کاله په 2-3 میاشتې له بالا وشوي. یو د اختر او د مورم چټیانې راوبخه، نور مې ټول عمر دالته تیر شو. او بیا دې هغه د پښتو متل نه دی اورېدلی چې اصل طبیب هغه وي چې په تیر شوي. دومره روټۍ مې نه ده خوړلې لکه دوایانې. اوس خو چې ډاکټر نه وي، نرسې او کمپاونډرانې ټوله ماته راځي، دوایانې زور خیم. توتکو، ستا هم دا سترګې ډېرې داسې سپینې شوي دي، رنګ دې زیړ دی، پوزه دې هم داسې لنده لنده ده، داسې نری نری ټوخه خو دې نه کېږي، زکام خو نه یې؟
یو یو، دا سړی څه وایي؟
رښتیا وایم، الټراساوند وکړه، د تور ژړي علامات آیا معلومی. آخه چې وټوخېږي غوږ خو دې خارخ نه کوي؟
ستا دماغ خراب شوی دی، زه روغه جوړه شه زه یم.
زما دنیا هم دغه علامات، ما به وې علاج وکا او بدبختی علاج دی بول، زه جوړه روغه ښځه یم ولې علاج وکم؟ آخر ډینګ مړه شوه.
کله مړه شوه؟
یاره داسې وبوله چې زما دنیا 144 کاله عمر خو به و، دا یو 2 کاله وړاندې چرګه و ساته ورلوېدلې وه، نو چې دا ور ښکته شوه بس ډینګ مړه شوه.
وای وای خدایه، دا سړی څه اوتی بوتی وای؟ ولاړ شه خپل کور ته، کور ودانه به دې پریشانه وي.
هماغې خو دلته داخل کړی یم، د اسپتال خرچه زما خو سر پرې کوي. ایسی کمره، غوړه غوړه غورمه، د نرس جلوه، سی کوم هغه غټو غټو غاښو او عین غین سترګو والا.
اسو په قسمت کې زما غریب جړل، مخکې تر کوز دې به ما میشتندل، اسو په قسمت کې زما غریب جړل.
Thank you.
ول ورن ډیر بل خواته خوشان زکه په سر پک سلوز مشفات زمان مشکله کوز دې تخا کور کې و چرغان شه ور دې کوفته به و اوس دې شلګمان موٹر سائیکل اسما اسم پر سائیکل اس کو پکسما تیز ماں غریب جڑل مختی ترکوز دے باما میں شندل اس کو پکسما تیز ماں غریب جڑل
نوگرانو او د بیگم نه پټو اوریدونکو دا خو عین او غین صاحب او اوس نو زمونږ د میرمنو او کورودانو په دماغ پوها د خاغلی شکرکن صاحب عالمانه وینا ته
نوگرانو او نادانو اوریدونکو الله دې د داسې انسانانو په حال رحم وکړي. ولی میرمن چې ښایسته وي لا د انسان روح ترېنه خیږي او چې نه رنګ نه شکل او بیا یې جبه اوږده هم وي او تیره هم پیغورونه هم غورځوي او سینډلونه هم سازشونه هم کوي او غیبتونه هم نو بیا تر داسې کور د هسپتال هغه ایسي کمره ډیره ښه ده خو په شرط د دې چې د هسپتال بل یې بل څوک پرېږي او که داسې نه وي نو بیا ځوړند غوږونه جړې سترګې او مړه څټه خپلو کورونو ته ځی او راځې چې څه اورې هغه په یوه غوږ اورې او تر دې بل یې بېرته اوباسې که میرمنې ستا د مور غیبت درته کوي ها ها ورته لرې او ورته خاندې او که مور د میرمنې شکایتونه کول کلسترگی ردی او کلسترگی برگی برگی کوئے پا ما بین کی کل کل جاڑے او کل کل دا دزلی دا دوری او دا بیغوشی اکٹنگ هم کوئے انشاءاللہ زما پورا امید دے چی جوان با مدیر پا سکون تیر شی و السلام شکرکن بابا دا کورنی و چارو او بیگماتو پا کار پوها ماهر امراضی کورنی و بیرونی او سازشی سرگردان چوک شهر ناپرسان نوگرانو سازش زده و سیاست خسته و ریدونگو که غواری چه هسپتال دولار نشی پا سندل اونه ویشتل شی او دمور او پلار لخوا ترغوگو اونه نیول شی نو پام کوا ای پام کوا ده حکیم شکرکن پا دی خبرو عملو کرا هو پام کوا پام کوا
لارا 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 خواشی کورت راغلا پکور کے می جنگو ندی کوٹی راوڑی راوڑی تاویزو ندی خواشی کورت راغلا خواشی کورت راغلا پکور کے می جنگو ندی کوٹی راوڑی راوڑی تاویزو ندی خواشی کورت راغلا خواشی کورت راغلا دل کو رچ جی خالی سمجھ گنا
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.